په دې خبري مجله کې به واورئ چې جنرال مکریسټل وایي د القاعده شبکې د ختمولو لپاره باید د دې شبکې مشر ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د لغمان پر پیښې تود بحث شوی. د نورو موضوعاتو له موضوع څخه به مو د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته خبر کړم. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي وایي د افغانستان په دولت کې د اداري فساد دوام په دغه هیواد کې د تروریزم لا پیاوړی کېدو سره مرسته کوي. کابل ښاروال چې د اداري فساد په تور په څلورو کلونو بند محکوم شوی و نن بیرته خپله وظیفه پیل کړه. ایراني مقاماتو په خپل هیواد کې تر دوه ورځنیو مظاهرو وروسته ګواښ کړی چې مخالف مظاهره کوونکي به سخت وځپي، او متحده ایالات او روسیه غواړي چې د اټومي وسلو د کمیدو د تړون په اړه موافقه وکړي. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای اې د ویلي د افغانستان په دولت کې د اداري فساد ادامه په دغه هیواد کې د تروریزم لا پیاوړی کېدو او د اقتصادي ودې د مخنیوي سره مرسته کوي. کای اې دغه خبره نن د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د منځنۍ په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر ستراتیژۍ د څارنې د عالی اداري رئیس محمد یاسین عثماني وویل چې دوی د اداري فساد پر ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي. هغه ویل د دولتي چارواکو په ځنګړې توګه وزیرانو د شتمنیو د ثبت نوې فورمې جوړې کړي دي. یاسین ویل چې تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. کابل خاروال عبدالاحد صایبی چې د اداري فساد په تور په څلور کلونو بند محکوم شوی و بیرته خپل وظیفه پیل کړه. نوموړي د کابل د ابتدایي محکمې لخوا نوموړی بندي شوی محکوم شوی و او پولیسو ته یې د نیولو امر شوی و. صاحبی د فرانسې خبري آژانس سنن په ټلیفون کې وویل چې دی بیګنا دی او د یوې دسیسې ښکار شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وایي د کابل ښاروال د محکمې له حکم وروسته په ضمانت خوشې شو. راپورونه وایي د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي دي. په ګردیز کې د ملي اردو د دویم نمبر تندر قول اردو یو مسؤول جګړن هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د پیښه تیره ورځ ناوخته وشوه. بلخوا د خوست په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې پولیسو د پاکستان له پولیس سره نږدې درې تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د یو بل خبر له مخې ائتلافي ځواکونه تاییدوي چې د خوست په یعقوبۍ ولسوالیو کې تیره شپه نن سهار یې د غزمی په دوو موټرو د مین چاودنې شوي خو عسکرو ته پکې د سر زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو مسولیت په غاړه اخیستی ویډیا کوي چې په دې موټرو کې سپاره عسکر ټول وژل شوي دي. د بغلان په دیسلا ولسوالۍ کې نن دیرش تنه وسلوالو مخالفینو د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو چمتووالی څرګند کړ او له دې پروسې سره یو ځای شول. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې له سولې سره د دغې ډلې د یو ځای کېدل به په دغه ولایت کې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. او د بدخشان چارواکي وایي د دغه ولایت د پامیر په سیمو کې شاوخوا 15 تنه ځایي اوسیدونکي او 3000 څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د بدخشان د والي ویاند معروف راسخ نن ازادي راډیو ته وویل چې د خلک په واورو کې ډیر بد بند پاتې دي او د تاجکستان له لارې ورسره مرسته کېدی شي. نوموړي له افغان دولت او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي، کنه نو په 18 ساعتونو کې به یو شمیر له مرګ سره مخامخ شي. پاکستانی طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیز کې په هغه سیمه کې چې پوځیانو د افراطیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي د هلکانو دوه خونځیو ته انفجار ورکړ. د برید په باړه کې چې د پېښور په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري شوی دی. د ریپورټونو له مخې د دواړو خونځیو ودانۍ یو مخ ورانه شوې دي خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړ چې هغه درې تنه د بلجیم اتباع چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه د دې هیواد یوې ممنوعې سیمې ته د ننوتلو او د جاسوسي اطلاعاتو د ټولولو په تور نیول شوي وو خوشې شول. په راپور کې راغلي درې وړه یاد شوي کسان په تهران کې پرون د بلجیم سفارت ته وسپارل شول. په راپور کې دا نه ده څرګنده شوي چې دا کسان په ځانګړې توګه کله او په کوم ځای کې نیول شوي وو. د بلجیم مقاماتو سمدستي په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ایرانی مقامات په خپل هیواد کې تر دوه ورځنیو مظاهرو وروسته ګواښ کړی چې مخالف مظاهره کوونکي به سخت وځپي. خبریالانو پرون وویل په تهران کې په پرله پسې دوهمه ورځ د حکومت ضد مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د مظاهره کوونکو او د رژیم د ملاتړو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. د مظاهره کوونکو پلوي ویبپاڼو د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې سخت دریځو پرون د مخالفینو مشر میر حسین موسوي هم وځوراوه. د تهران د پولیسو مشر عزیز الله رجبزاده له قوله ویل شوي چې د دوشنبه د ورځې په مظاهرو کې 204 تنه د عامه نظم د ګډوډولو په تور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې له نیول شوو کسانو څخه شپږ اتیا تنه بیا وروسته له دې چې پښیماني څرګنده کړه بیرته خوشې شول. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون د امریکا متحده ایالات د یو ایرانی ساینس پو په تختولو تورن کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د غرض پر سعودي عربستان هم انتقاد وکړ او وی ویل چې ریاض امیری واشنگتن ته پلاس ورکړی دی. متحده ایالاتو دا تور رد کړی. دا ازادي رادیو ده. راپورونه وايي د تاجکستان یوې محکمې د هغو شپک 50 مشکوکو کسانو د دوسیو په اړه غور پیل کړی چې د اسلامي ډلې جماعت او تبلیغ پورې اړه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تاجکستان د سترې محکمې د یو مقام له قوله چې نومونه د ذکر کړي ویلي چې دا محکمه به په پایتخت دوشنبه کې ترسره شي. تاجکستان جماعت او تبلیغ د وی بنسټ پالې ډلې په توګه پیژني خو د دې ډلې غړي وایي چې دا ډله توتريخوالي ته تمایل نه لري او د سیاسي تبلیغ یو حرکت دی. عراقی چارواکی وایي پرون په مرکز بغداد کې په 15 چاودنو کې القاعده شبکه لاس لري او پر دوی شک دی. په دې موټر بم چاودنو کې لک تر لږه 120 تنه ووژل شول او تر 500 ډیر ټپیان شول. د عراق پارلمان د حکومت پر امنیتي تدابیرو انتقاد کړی دی. پارلمان له صدر اعظم نوري المالکي او د امنیتي چارو له وزیرانو غوښتي دي چې د پنځشنبه په ورځ د پارلمان بیړنۍ یا عاجل غونډې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي. په بغداد کې پرون په داسې حال کې چاودنې وشوې چې یوه ورځ مخکې تر دې عراقي چارواکو د پارلماني انتخاباتو نیټه وټاکله او تر دې موافقه دوه ورځې مخکې د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د دې هیواد د مشرانو جرګې ته یو وړاندیز سپارلی چې له مخې به د روسیې جمهور رئیس د اجازه او قدرت لرلی شي چې د هیواد د ګټو د ساتنې لپاره پوځي ځواکونه له هیواده بهر ولیږي. دا قانون به په دې شرط عملي شي چې د روسیې د مشرانو جرګې تصویب کړي. او د امریکا د پوځ مشر وایي متحده ایالات او روسیه غواړي چې د ستارتیو په نامه د اټومي وسلو د کمیدو د تړون په اړه موافقه وکړي. دغه تړون چې په 1991 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د تیرې جمعې په ورځې وخت پای ته ورسېده. د ستارتیو په نامه تړون هر هیواد مکلف ګڼي چې اټومي سرګلولې لږ تر لږه له څلورو یوه برخه لږې کړي. اوس هم ورسېږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې نن په مسکو کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان جواد عمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان لاسي صنایع او کرنیز او صنعتي تولیدات ایښودل شوي دي. هغه وویل د دې نندارتون هدف له هیواده بهر د افغانستان تولیداتو ته بازار موندنه ده. په دې ورستو کې د لغمان او خوست درې سو بزګرو ته په دې اړه زده کړه ورکړل شوه چې څرنګه کولای شي کرنه په ښه توګه پرمخ بوځي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د بزګرو دا روزنیز دوره د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی مرسته بشپړه شوه. افغانستان ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګډونوالو بزګرو دا پروګرام ګټور بللی دی. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د مرکزی ولایتونو د فوټبال د ټیمونو سیالۍ چې د تیرو څو ورځو راهیسې په پروان ولایت کې روانې وې د کوربه ولایت ټیم وګټلې. د مرکزی ولایتونو د فوټبال د فدراسیون امیر عبدالحفیظ اسیر ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د پروان، کاپیسا، پنشیر، بامیان او دایکنډي ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ څلور ورځې روانې وې او د پروان د فوټبال ټیم پکې لومړی مقام ترلاسه کړ. د ننګرهار والی ګلاغا شرزوی د کرکټ د ملي ټیم لغړو سرغولي دل او هغه په ډالیو او مالی مرستو ولمانځل. باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې شرزوی د متحده عربی اماراتو په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا وستایله او د دې ټیم غړیو ته 10,000 امریکایي ډالر او 50,000 افغانۍ انعام ورکړ.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. د رواني خبری مجلې په دوام کې به دغه موضوعاتو تفصیل درکړو. جنرال مکریستل وای د القاعده شبکې د ختمولو لپاره باید د شبکې مشر ونیول شي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د لغمان پر پیښې بحث وشو.
د سه‌شنبه په شپه په 2 بجو درې ورونه یو سیاستمدار یو کور خلیدای شهیدان کړي، درې کسان یو بل کلی نه راغلي، بس دای وشتي.
د لغمان د همدې پیښې په ارتباط په ننګرهار کې ژورنالیستانو له خبریالانو سره په ناوړه چلند اعتراض وکړ. د بشری حقونو د کمیسیون مشر وایي باوري اسناد لري چې پر افغان ښځو د عدلي او قضایي مسؤلانو له لورې جنسي تیری شوي. د اداري فساد پر ضد د ادارې مشر وایي چې د فساد په تور د دوو موجودو او 1500 پخوانیو وزیرانو پر دوسیو کار روان دی. د نوري فایبر په یا مزي له غځېدو سره به د افغانستان د جنوب په څلورو ولایتونو کې تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې زیاتې او اسانه شي. په کابل کې د امریکا سفیر او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان پرون د امریکا د کانګرس د غړو سره په کتنه کې وویل دوی دواړه په دې نظر دي چې د القاعده او طالبانو د ماتولو په مقصد د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي عملي او ګټوره ده. دواړو امریکایي چارواکو په دې برخه کې د نظر یووالی څرګند کړ. ویل چې ولسمشر اوباما په تیرو دریو میاشتو کې چې د نوې ستراتیژي په اړه غور کاوه د نورو په شان له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې خپل سلام مشورې ورسره شریک کړي. دوی وویل د ستراتیژۍ د عملی کولو او د دې ماموریت د بریالیتوب لپاره دوی ته کافي امکانات او لازم معلومات ورکړی شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال هیتر مهر یو راپور چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل اوروي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل چې نوې ستراتیژي د یوې واقعي بینانه او اغیزمنې تګلارې څرګندونه کوي. د زیاته کړ چې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو په استولو سره به القاعده ماته شي او افغانستان ته د دې شبکې د بیرته ستنېدو مخه به ونیول شي. مکریسټل همداراز وویل چې د القاعده شبکې د ماتولو لپاره د دې شبکې مشر اسامه بن لادن باید یا مړ یا ونیول شي، خو د زیاته کړ چې د بن لادن تش نیول یا وژل د القاعده د ماتولو لپاره کافي نه دي. د وویل بن لادن د یو سمبول حیثیت لري چې بقا به د القاعده شبکې لپاره هڅونکي وي. په کابل کې د امریکا سفیر د پاوز متقاعد جنرال کارل آیکنبری چې د ځینو مخکینیو راپورونو له مخې افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د استولو له طرحې سره مخالف وو، هم له جنرال مکریسټل سره یو ځای د امریکا د کانګرس غړو ته څرګندونې وکړې. خو آیکنبری د مکریسټل په شان کانګرس ته وویل چې د سپینې ماڼۍ له نوي پلان سره د دې ټولې مخکینۍ اندېښنې له منځه تللې دي. جنرال مکریسټل وویل نوی ستراتیژي امریکا او متحدانو ته د روښانتیا، ځواک، ژمنې او ډاډ یو نوی روحیه ورکړې ده. خو د خبرداري ورکړ چې د افغانستان ماموریت ډیر ګران دی او زیات لګښت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما په خپل نوی ستراتیژي کې افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو ترڅنګ له 1300 میاشتو وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو ژمنه وکړه چې د کانګرس ځینو غړو پر دې خبرې انتقاد وکړ. جنرال مکریسټل وویل راتلونکي 1300 میاشتې به ټاکونکي وي، خو د ډاډ وښود چې یو نیم کال وروسته به هغه څه پېښ شي چې دی اټکل کړی و.
The most important thing we will have done by the summer of 2011
tar tolo mohim kar che da 2011 kal tar uri pore ba mang bash par khrai bi da dai che da afghanano aksariyat ba mo qani khrai bi che mang par ikhtiya sara bareli ki gu aw hamda ba da ratun ko bariya wala para zamang tagla rashi.
مکریسټل د امریکا کانګرس ته په څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک لروان حالت څخه پوزې ته رسیدلی دي.
امریکایي ځواکونه له 8 کلو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، خو افغانان له 10 کلو راهیسې په دې حالت کې دي. دوی له نړیوالې ټولنې ځکه نه امید شوي چې د دوی د غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلې ده. موږ باید په افغانانو کې د اعتماد د بحران له ستونزې سره مقابله وکړو، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې هڅې ناکافي او خپل حکومت فاسد او یا لږ تر لږه بې کفایته ګڼي.
د امریکا سفیر کارل آیکنبری د کانګرس غړو ته وویل د راتلونکي کال لپاره به د امریکا د بیلابیلو ادارو د ملکی چارو نږدې زر تنه متخصصان افغانستان ته واستول شي څو د عامه تاسیساتو پر رغونه، د حکومتي ظرفیتونو د پیاوړي کولو او اقتصادي ودې په برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
په ولسی جرګې کې نن د لغمان د سه شنبې د ورځې د پیښو په حقی کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب بحث وشو. د جرګې رئیس د دې پیښې په ارتباط ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو غوښتنه وکړه. خان محمد سین په دې موضوع راپور لري.
په ولسی جرګه کې د لغمان د ولایت استازي وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې په هغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی خلک وژل کیږي. د جرګې غړي عبدالمجید قرار سره لدی چې د بهرنیو ځواکونو دا عمل یې غنده، د ملي اردو پر ځواکونو یې هم انتقاد وکړ، ځکه چې دوی هم د پیښې په سهار ورته عمل ترسره کړی دی.
د سې شنبې په شپه په دوه بجو درې ورونه او یوه سیاسرس دا د یو کور خلدی دی شهیدان کړي، درې کسه د یو بل کلي نه راغلي بس دا یې ویشتلي. تقریبا په دې کلي کې اته کسه شهیدان کړي، د یوې ښځې په شمول. سبا ملي اردو شروع کړې، درې کسه هغې ویشتي یو شهید شوی، چې د ټولو تعداد ورسېږي د شهیدانو تقریبا دیارلس وته دوه زخمیان. بیا نو په دې خلکو باندې خو نور رحم کول پکار دي، دا به نو څنګه امن رسي چې یو کور پکه شهیدانه او بیا بکه په کور ور نه اوسي چې ملکی خلک وجل کی دا ولاکه نور چاته تحمل وړي یا خلکو ته تحمل وړي.
د ولسی جرګې غړو وویل دا لومړی ځل او لومړی ولایت نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې دی ملکی خلک نه وژل کیږي. دوی ویل لسو کالو راهیسې د ورته پیښو وروسته ژمنې شوي دي چې د تروریستانو پر ضد عملیاتو کې به له پوره دقت څخه کار اخیستل کیږي، خو اوس لیدل کیږي چې دا پیښه په مسلسله توګه کله په یوه او کله په بل ولایت کې تکرارېږي. د جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل د دې لپاره چې د پیښې لامل څرګند شي، د دفاع او کورنیو چارو وزیران باید د پنجشنبې په ورځ د جرګې غونډې ته وبلل شي ترڅو په دې برخه کې شته ستونزې ځواب کړي. قانونی وویل
در قضیه لغمان اگر اردو برخورد صورت گرفته، اردو اگر پلیس هم شریک است، مسئولین
د لغمان په پیخه کې که اردو او پلیس شریک وي، مسئولین د جرګه غونډه ته راوبولي. که حاضر نشول جرګه به په حق لا پریکړه وکړي. همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قانوني کېدلو په حق لمو له جمهور رئیس سره هم خبرې کړي او هغه مربوط ارګانونو ته امر کړی دی چې د دې طرحه ترتیب او ولسی جرګې ته دی وسپاري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د لغمان په ولایت کې د ملکی خلکو پر وژل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. د دې کمیسیون وایاند نادر نادری وویل
ارتباط به تلفات افراد ملکی بخش تحقیقات ویژه کمیسیون
په لغمان ولایت کې د ملکی خلکو د وژلو د پیښې د څیړلو په خاطر دوی یو پلاوی ورسولې تر څو پیښه په کره توګه وڅیړي او راپور یې خپور کړي.
د لغمان د پیښې په هکله جمهور رئیس حامد کرزي د ده د مشاورینو او کورنیو چارو د وزارت په ګډون یوه هیئت ته دنده سپارلې ده چې پیښه د ژر تر ژره وڅیړي. په دې هکله بهرنیو ځواکونو ویلي دي چې دوی په سیمه کې د مخالفینو په لټه کې وو او زیاته کړې ده چې دوی به هم پیښه وڅیړي.
د همدې پیښې په ارتباط پرون په لغمان کې خلکو د بهرنیو ځواکونو پر خلاف مظاهره وکړه او راپورونه وایي چې مظاهره په اخوډه بدله شوه. ویل کېږي چې خبریالان هم په دې لړ کې ووهل شول. نن په جلال آباد کې د رسنیو کوریا میډیا هاوس دا پیښه وغندله او د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له جلال آباد داود وفا په دې اړه راپور رالېږلی.
په ننګرهار کې د میډیوچیک دفتر د رسنیو کور د ختیځو سیمو له خبریالانو سره په ګډه په لغمان کې د ژورنالیستانو سپکاوی او د ملي پوځ د عسکرو لخوا پر دوی شوی برید په کلکه وغانده او له حکومت نه د عاملینو د مجازاتولو غوښتنه وکړه. د میډیوچیک دفتر مشر عبدالغنی هاشمي وویل
موږ دغه عمل د ژورنالیستیکو قوانینو په لحاظ باندې غندو او موږ هیله لرو چې هغه څوک چې دې عمل د ترسره کولو دوی باید دغه ژورنالیستانو معذرت وغواړي او د بلې خوا نه په آینده کې باید حکومت او ټول چارواکي او که مخالفین دي که حکومت دي دوی د ژورنالستانو د امنیت او د دوی مسؤلیت وساتي.
پژواک اژانس خبریال عبدالمجید هاشمی د پیخي پر سرنګوالي وغږید
یو ناڅاپه د ملي اردو د ځواکونو له لورې نه ناتار ډزې وشولې. زما دوه تنه ملګري غوښتل چې هغوی د جنازې له دغه بهیر نه لږ ځان لرې کړي، ځان ډډې ته کړي. هغلته د ملي اردو د ځواکونو لخوا نه دوی دواړه ووهل شول. زه او زیرک فهیم دواړه د برید په حالات کې تر ډزو لاندې راغللو. زموږ سره په خوا کې درې تنه چې یو کوچنی ماشوم و هغه ولګېده زخمي شي او سپینګیری ووژل شي، یو بل تن ووژل شي.
ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد د خبریالانو د غونډې په پریکړلیک کې غوښتنه وکړه چې په خپل افغان جمهور رئیس دی په دې اړه لاس په کار شي.
موږ د ختیځ زون ټول خبریالان پر خبریالانو هر ډول برید، تهدید او توهین غندو. د افغانستان له دفاع وزارت غواړو چې عاملین ونیسي او تر قانوني پوښتنې لاندې راولي. دویم، له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړو چې د یو فرمان په صادرولو ټول دولتي او امنیتي ارګانونه د بیان ازادۍ په خوندیتوب او خبریالانو ته د کاري اسانتیا په برابرولو مکلف کړي. همدارنګه د ختیځې سیمې ژورنالستان د دولت پر مخالفینو هم غږ کوي چې د خبریالانو بې پرېتوب ته په پاملرنې د دوی امنیت خوندي وساتي. که چیرې د خبریالانو پر وړاندې دغسې پیښې بیا تکرار شي، موږ به احتجاجا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه په ټپه ودروو.
تیر ورځ د لغمان په مظاهره کې څلور تنه خبریالان تر وسلوال برید لاندې راغلل چې ځانونه یې وژغورل او د ګڼو نورو خبریالانو سپکاوی وشو او د دوی د وهلو ټکولو له امله یې ټول خبریالان اندېښمن کړل.
د همدې پیښې په ارتباط نن په ننګرهار کې هم د پوهنتون محصلینو مظاهره وکړه او په لغمان کې د ملکی خلکو وښنه وخندله. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ www.azadiradio.org. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمرنند افغانانو د بشري وضعیت په اړه دغه کمیسیون د کالنی راپور په حق له معلوماتو ورکولو په وخت وویل تر اوسه پورې له ښځو او ماشومانو سره تاوتریخوالی کیږي او خلکو ته په ځانګړي توګه په لرو پرتو سیمو کې اساسي خدمتونه نه ترسره کیږي. نوموړي وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو ته باید لا ډیره پاملرنه وشي. حقې تور ولګاو چې په ځینو قضایی او عدلی مرکزونو کې پر ښځو او ماشومانو جنسي تیری شوی دی. اجمل تور من د دې په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر وایي چې دوی داسې ماسق اسناد په لاس کې لري چې په افغان جنو د دغه هیواد د عدلی او قضایی ارګانونو د یو شمېر مسؤلینو د جنسي تیری جرم ثابتولی شي. سیما سمر چې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په افغانستان کې د ټولنیز او اقتصادي حقوقو د څلورم راپور په اړه چې د دغه کمیسیون لخوا برابر شوی و خبرې کولې وویل چې اوس مهال هم ګڼ شمېر افغان میرمنې د اجباري ودونو وهلو ټکولو او له کار نه د مخنیوي ستونزې لري. نوموړی د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر مسؤلین هم په افغان جنو د جنسي تیری په جرم تورن وبلل ویل میره هغه نجونې چې د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي د مسؤلین لخوا پرې جنسي تیری کیږي چې موږ په دې اړه اسناد په واک کې لرو. څوک چې د اصلاح او روزنې د مرکز مسؤل دی هغه د عدلي د وزارت استازی دی نو ځکه په عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړه لري. له بده مرغه موږ په غور او لوګر کې داسې پیښې درلودلې. خو د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي د میرمن سمر د څرګندونو په ځواب کې وایي چې دوی داسې موارد سره نه دي مخ شوي چې په هغې کې د پر افغان د عدلی او قضایی مسؤلینو د جنسی تیری د جرم خبره شوی وی. د افغانستان د دې وزارت مرستیال ډاکټر محمد قاسم هاشم زه
موږ په لوګر کې مرکز استا او تربیت اطفال لرو. هلته یو اتهام محکمې ته در شوی و. دا اتهام داسې و چې رئیس عدلی کوم جرم مرتکب شوی دی. دا اتهام محکمه چې دقت پرې وکړه بیا د برعت و رئیس عدلی ته اوس د لومړنۍ محکمه دی په مرافعه هم کې ځي. د لومړنۍ محکمه نه داسې معلومېږي چې د رئیس عدلی بے گناہ ہو او دا اتهام د بنسټ نه درلود. او په غور کې موږ مرکز اصلاح او تربیت اطفال لرو خو هلته کوم انجونیا او هلکان نشته.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي د افغانستان د ولسمشر په توګه تر بیا ځلي انتخابېدلو وروسته دا هوډ وکړ چې د افغان ښځو د وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې به هڅې وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په افغانستان کې هم ولمنځل شوه او بیا هم له دې پدیدې سره د مبارزې ژمنه وشوه. د فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت چارواکو یوې ګډې خبري غونډې ته څرګندونې وکړې. په دې اړه د مجاهد جواد راپور واوري.
د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري او په دې اړه به جدي اقدامات وکړي. د اداري فساد سره د مبارزې پر سر د څارنې د عالي ادارې مشر محمد یاسین عثماني وویل چې فساد حتی د دې هیواد امنیت ته هم زیان رسوي نو ځکه د دوی لخوا د روانې مبارزې څخه هیڅوک هم خوندي نه دي او حتی همدا اوس د ځینو وزیرانو پر دوسیو باندې کار روان دی.
شما اخیرا دیدین که دوسیه های وزیرا را
دی وی تاسو په دې ورستیو کې ولیدل چې دغه ادارې د ځینو وزیرانو دوسیې هم تر غور لاندې ونیولې. په دغو دوسیو کې دوه وزیران په اوسنۍ کابینه کې دي او 15 نور وزیران چې زیاتره یې د پخوانۍ کابینې غړي دي موږ د دوی دوسیې څارنوالۍ ته وسپارلې چې خپلې څېړنې پرې بشپړې کړي او که بیا په رښتیا هم مجرمین وپېژندل شول نو نومونه به یې هم اعلان شي. په غونډه کې د کابل ښاروال عبدالاحد صاحبي په اړه ژورنالستانو ډېرې پوښتنې وکړې چې ولې نوموړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي، حال دا چې محکمې پرې د فساد په جرم د 4 کاله بند حکم کړی دی. خو ښاغلي عثماني وویل چې د کابل په ښاروال باندې یوازې لومړنۍ محکمې حکم کړی او اوس دی د ضمانت په بدل کې خوش شوی دی، خو دی د دوهمې محکمې یا د استیناف د محکمې لپاره خپل چمتووالی نیسي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اډ هم اندېښنه څرګنده کړه چې که په رښتیا هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګامونه پورته نه شي نو دا به د دې هیواد راتلونکي ته ډېر زیان ورسوي. دوی فساد شخړې زیاتوي او فساد له افغانستان سره د نړیوالو مرستې متاثره کوي، نو ځکه زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه غواړي چې د فساد پر ضد مبارزه اوس وبیني او دغه راز خپل افغانان غواړي چې په دې اړه هم دا اوس یو جدي اقدام وګوري. کارپوهان وایي اداري فساد هغه مهال له افغانستان څخه ورکېدای شي کله چې په دې هیواد کې د معافیت سیستم له منځه ولاړ شي او داسې نه وي چې نن په یو لوړ رتبه دولتي چارواکي باندې د محکمې لخوا د نیولو او بندي کولو حکم وشي خو مخکې له دې چې پرې 24 ساعته وخت واوړي سبا بیا سرې سترګې ګرځي. دوی دا هم وایي چې په اداري فساد کې ښکېل چارواکي ټول د یو بل ننګه او ضمانت کوي او نه پرېږدي چې یو یې هم په رښتیا محاکمه شي، ځکه دوی له دې متل څخه ویرېږي چې که نن پر تا سبا پر ما ده. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
د مخابراتو وزارت وایي چې د نوري فایبر د شبکې د پراختیا یو بل برخه پیل کړه چې په 300 میاشتو کې به بشپړ شي. د مخابراتو وزارت سرپرست امیرزی سنگین نن په کابل کې د دې شبکې د غزولو د تړون د لاسلیک کولو په وخت وویل چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات ارزانه او اسانه شي. د نوري فایبر په واسطه تر دې وړاندې افغانستان حتی له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره هم وصل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. ډېر
په افغانستان کې د نوري فایبر د پروژې د بشپړېدو د هڅو پترس کې جنوب ختیځو ولایتونو ته هم د دې پروژې د غزولو کار د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست انجینر امیرزی سنگین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د دې وزارت د څه باندې $200 میلیون په مالي لګښت عملي شي او د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي به وتوانېږي په ارزانه بیه او ښه کیفیت مخابراتي او انټرنیټي خدمات ترلاسه کړي. انجینر سنگین د شهید قندی په نوم له ایرانی شرکت سره د دې پروژې د عملي کولو د تړون د لاسلیک کولو په محل سرګنده کړه چې دا پروژه به په 300 میاشتو کې بشپړه شي.
دغه پروژې او اساس به نوري فایبر د هیواد څلورو جنوبي ولایتو ته چې عبارت دي له لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا د نوري فایبر پروژه تطبیق شي. دغه ولایتو یو تعداد ولسوالۍ به هم د نوري فایبر د پروژې له طریقه وصل شي چې په هغه کې چاراسیاب، مامداغه، زرمت، میتاخان، شرن، ارګون او اندړ هم شامل دي.
په افغانستان کې د نوري فایبر د شبکې د غزولو کار سباند 2 کاله مخکې لومړی په کابل کې پیل شو چې د مخابراتو وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه یې افغانستان له پاکستان، ازبکستان او تاجکستان سره نښلولی دی. د مخابراتو وزارت وایي چې دا شبکه ډیره پیاوړې ده او له دې سره به د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په برخه کې له هر پلوه ډیر سهولتونه رامنځته شي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي، خو په عین حال کې خلک داسې شکایتونه کوي چې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو بیې لا هم ډېرې لوړې او کیفیت یې ټیټ دی.
او د دې مجلې په دې وروستیو شیبو کې په کندهار کې له شیبو بارانونو خبر شي.
په کندهار کې د تیرې شپې را په دې خوا په شیبو باران ورېږي. کاروندګر وایي چې کندهار څو کلنې پرله پسې وچکالۍ ځپلی و. کاریزونه، چینې او ولې وچې سوي دي که پرله پسې بارانونه واوري سي کېدای سي راتلونکی کال سمسور او آباد وي.
بارانونه خو چې خدای پاک ته خیر کړي ورور، نو ډېر ښه رحم دی چې په مرستې کېږي او د مځکو دپاره ډېره پیدا کوي. سل په سله کې پیدا ده، ولې په جې چې دغه پستور بارانه وي چې ماښام 2 بجې شروع سوي دي او بیا در اوسه لا دالې ته ودله کېږي انشاءالله. نو دغه پستور باران چې دی د مځکې کم ته ځان رسوي، نو ان شاء الله تعالی بس کال آبادی په دغه و باران سره او دغه باران چې دی ان شاء الله کرایلی پر افغانستان کې ورو شامنیت براسي وږي خو شه باران سره هم اوس
درغنده به کروندګر به باران ته پدی خوشاله ده چې د دالی بند بلو بوډه کړی لایو لوري به کروندې خړو بکړي او لبل پلو به د دالی او سربند میلې پیل سي.
تقریبا دوونه توان سول دی اول خوروره جیش کال بخچه تقریبا ډیر بخچه چاغه وچ سوله بیا وبنه وروره پښتون نه کېدل خلک نه راوتل میلو ته دالیا ته بسوخ نه تل دالات چې ډاکه و خلک وروره تل په سیل برترتل په دژنی په دباران کې برترتل الله دې به سیل کويش با داله بډاکه و شکر دی بیا دونه اج وب پیدا سول دی داله ډاکه ده
د کرهنی او مالداری په حال وای چې تیری څوکلنی وچکالی د کندهار کرهنی او مالداری ته زیات زیان اړولې دي دا دوی په خبره کې د بارانونو لړۍ تر پسرلی پورې وغځېدي په کندهار کې به روانه وچکالي ختمه کړي څو کلنې وچکالۍ د دې سیمې باغونه او زرغونې کروندې په سپیرو ډاګونو اړولې وې
نو په دې هیله چې بیرته دا سپیره ډاګونه زرغونه شي زرغونه منګل هم سټوډیو ته راغلې چې بله خپرونه تاسو ته وړاندې کړي
مننه عصمت جان ستړي مشه شنونده های ګرامي سلام امیدواره کامګاري با سلامتی تان هستم با امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین تا پایان این نیم ساعت البته پایان این مجله خبری با شماستم در جریانی برنامه مشنوین که معسلین در ولایت ننگرهار امروز مظاهره را به راه انداخته و عملیات آخر نیروهای ائتلاف در ولایت لغمان که باعث کشته شدن 12 نفر شد محکوم کردند
تکبیر مرگ به امریکا ما حمله وحشیانه متجاوزین خارجی را در منطقه هرمل ولایت لغمان شدیداً تقبیح می نماییم
بله شنوندی عزیز این گزارش و گزارش های دیگه خبری را در جریان همی برنامه دنبال می کنیم ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
سرخط خبرها وزیر دفاع آمریکا میگوید که اعزام نیروهای تازه این کشور به افغانستان مسیر جنگ 8 ساله با طالبان مسلح را تغییر می‌دهد. شاروال کابل که به اتهام دست داشتن در فساد اداری و 4 سال زندان محکوم شده بود امروز دوباره به کارش در این مقام آغاز کرد و مقامات ایرانی 3 تن از اتباع بلژیم را پس از 2 ماه بازداشت رها کردند. مشروع خبرها رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که اعزام نیروهای تازه این کشور به افغانستان مسیر جنگ 8 ساله با طالبان مسلح را تغییر می‌دهد. گیتس این مطلب را امروز طی دیدار از مرکز قماندانی ناتو در کابل که از آنجا عملیات‌های نظامی در افغانستان هماهنگ می‌شوند، ابراز کرد. او در دیدار از مرکز مشترک آیسف گفت که پیشرفت‌ها در هماهنگی متحدین و استراتژی نو آمریکا برای افغانستان پیروزی را نزدیک می‌سازد. رابرت گیتس بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که بعد از دستور اعزام 30,000 عسکر تازه به افغانستان وارد این کشور شده است. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که ادامه فساد اداری در دستگاه دولت تروریسم را تقویه کرده و مانعی را در روند پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد میکند. کای آید این مطلب را امروز در کابل با مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد اداری ابراز کرد و همچنان خوان اقدامات جدی دولت افغانستان برای از بین بردن فساد شد. در این حال محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت که آنان اقدامات خود را در این خصوص افزایش دادند.
شما اخیراً دیدن که دوسیه های وزیرا را اداره بررسی کرد و بسار والی داد تا تحقیق زور دوام بده. تن که دو نفر وزیر موجود در کابینه تحت بررسی است و 15 نفر از وزیرای موجود و وزیرای سابقه هم دوسیه ها دارند در سار والی قسمی که اونا گفتن یک واقعیت است.
آقای عثمانی همچنان گفت که تا 6 روز دیگر کنفرانس بین المللی نیز در رابطه با مبارزه با فساد اداری در کابل راه اندازی خواهد شد. جزئیات را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. شاروال کابل که به اتهام دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده بود دوباره به کارش در این مقام آغاز کرد. پس از صدور حکم بازداشت میر عبدالاحد صاحبی به روز دوشنبه که از سوی محکمه به اختلاس هزاران دلار از وظیفه‌اش سبکدوش شده بود صورت گرفت. آقای صاحبی امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که او بیگناه است و این اتهامات علیه وی یک دسیسه بوده است. فضل احمد فقیریار معاون لوی سورنوالی افغانستان گفته که شاروال کابل بعد از حکم محکمه به ضمانت آزاد شده است. در اثر برفباری های سنگین در مناطق پامیر ولایت بدخشان 25 تن از باشندگان این مناطق امرا با 3000 رسم مواشی در آوارهای برف گیر ماندند. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد در وضعیت بد در این منطقه گیر ماندند و یگانه راه بیرون رفت آنها از مسیر تاجیکستان است. به گفته آقای راسخ اگر تا 18 ساعت دیگر به این افراد رسیدگی صورت نگیرد شمار از آنها هلاک خواهند شد.
رادیو آزادی
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که مقامات این کشور 3 تن از اتباع بلژیم را پس از 2 ماه بازداشت رها کردند. بر اساس گزارش این افراد که به خاطر داخل شدن غیرقانونی به مناطق ممنوعه و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی بازداشت شده بودند، به روز سه شنبه به سفیر بلژیم در تهران سپرده شدند. اما در این گزارش هیچ توضیحی دادن نشده که این افراد چه وقت و در کجا بازداشت شدند. خبر بازداشت این 3 تبعی بلژیم قبلا به اطلاع همگان نرسیده بود. در حال حاضر مقامات بلژیمی درباره به صورت فوری چیزی نگفتند. مقامات ایرانی هشدار دادند که هر گونه تظاهرات مخالفین در آن کشور شدیداً سرکوب خواهد شد. این اعلان در حال صورت گرفت که تظاهرات برای دومین روز پی هم در ایران ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها در تظاهرات روز سه‌شنبه که در پوهنتون تهران رخ داد، درگیری میان محصلین مخالف و تندروان حامی حکومت صورت گرفت. خبرگزاری رسمی ایران به نقل از سارنوال این کشور، غلام حسین محسنی ایجایی گزارش داده است که مقامات در برابر کسانی که به گفته وی علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کنند، ترحم نخواهند کرد. محکمه تاجیکستان فیصله در مورد قضیه 56 مظنون متعلق به گروه اسلامی جماعت و تبلیغ را آغاز کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ستر محکمه تاجیکستان که از وی نام بردن نشده، گزارش می‌دهد که جریان محاکمه در دوشنبه پایتخت این کشور صورت می‌گیرد. تاجیکستان جماعت و تبلیغ را به حیث یک گروه بنیادگرا می‌شناسد، اما اعضای آن می‌گویند که این گروه خشونتگران نبوده و یک حرکت مبلغ سیاسی است. گزارش‌ها می‌رسانند که شورشیان طالبان امروز 2 مکتب بچگانه را در شمال غرب پاکستان انفجار دادند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از شریف الله وزیر، یک مقام اداره محلی در منطقه خیبر گزارش داده است که این حملات امروز در شهر باره در 20 کیلومتری جنوب پشاور رخ داد. بر اساس گزارش‌ها ساختمان‌های هر 2 مکتب در این حادثه کاملاً تخریب شدند. لوی دریستیز نیروهای نظامی آمریکا میگوید ایالات متحده و روسیه میخواهند در مورد پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای موسوم به استارت به یک توافق دست یابند. این پیمان که در سال 1991 میلادی امضا شده بود، روز جمعه گذشته به پایان رسید. لوی دریستیز نیروهای آمریکایی ادمیرال مایک مولن در این مورد توضیحات بیشتر نداد، اما گفته است مقامات امنیتی دو کشور این موضوع را بررسی میکنند. پیش از این خبرگزاری‌های روسیه به روز سه‌شنبه به نقل از ارتکادی دورکوویچ مشاور رئیس جمهور روسیه خبر دادند که مسکو و واشنگتن میخواهند در همین ماه در مورد پیمان کاهش اسلحه استراتژیک مذاکره کنند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه پیشنهاد را به مشران و جرگایان کشور سپرده است که بر اساس آن رئیس جمهور این اجازه و قدرت را می‌یابد تا به خاطر حفاظت از منافع این کشور نیروی نظامی به خارج از روسیه بفرستد. این اعلان دیروز در صفحه اینترنتی کرملین پخش شد. قانون متذکرات در ماه نوامبر مورد پذیرش کرملین قرار گرفت، اما بعض سوالات را در مورد وضعیت اضطراری روسیه مطرح کرد. حالا این قانون به شرط نافذ می‌شود که مشران و جرگه پارلمان روسیان را تصویب کند. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا با کره شمالی در صورتی که این کشور به مذاکرات مستقیم هسته‌ای بازگردد اطمینان بزرگ داده است. اظهارات روز سه‌شنبه پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از آن صورت گرفت که نماینده ارشد آمریکا استیفن بوسورت سفر به پیونگ یانگ داشت تا برای برداشتن موانع از سر راه مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی تلاش کند. قرار است نماینده ارشد آمریکا استیفن بوسورت قبل از آن که روز پنجشنبه به کره جنوبی برود، مذاکرات در سطح عالی با مقامات کره شمالی داشته باشد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و حالا خبرهای اقتصادی و ورزشی با سید فتح محمد بخوا.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که از امروز یک نمایشگاه از آثار تولیدی افغانستان در مسکو را اندازی گردیده است. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به خبرنگاران گفته است که در این نمایشگاه آثار صنایع دستی افغانستان نمونه های از محصولات زراعتی و صنعتی کشور به نمایش گذاشته شده است. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که هدف آنان از برگزاری نمایشگاه ها در بیرون از افغانستان بازاریابی به محصولات افغانی است. با تازگی 300 تن از دهقانان ولایات لغمان و خوست با اشتراک در یک دوره آموزشی زمینه‌های بهتر افزایش حاصلات را فرا گرفتند تا بتوانند سطح اقتصادشان را بلند برده و محصولاتشان را بیشتر به بازار وارد کنند. این دوره‌های آموزشی از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا راه‌اندازی گردیده بود. روزنامه افغانستان تایمز گفته است که دهقانان نیز از اشتراک در این برنامه‌های آموزشی ابراز خرسندی کردند. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های فوتبال ولایت مرکزی افغانستان که از چندین روز به این طرف در ولایت پروان ادامه داشت، با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. عبدالحفیظ اسیر، عامل فدراسیون فوتبال ولایت مرکزی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های از ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان و دایکندی اشتراک کرده بودند و این رقابت‌ها که 4 روز به هدف انتخاب بهترین بازیکنان به بازی‌های بعدی ادامه داشت، با پیروزی تیم پروان با پایان رسیده است. و والی ننگرهار ضمن دیدار با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان از آنان با دادن تحایف و کمک مالی قدردانی به عمل آورد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که گل‌آقا شیرزوی ضمن قدردانی از پیروزی تیم کرکت در مسابقات آسیایی که اخیراً در امارات متحده برگزار گردیده بود، برای اعضای این تیم $10,000 آمریکایی و $500,000 پول افغانی را به عنوان تحفه تشویقی برای آنان اهدا کرده است.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. از روز جهانی مبارزه با فساد، امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. به گفته مقامات افغان، مبارزه جدی بر ضد فساد موجود در کشور جریان دارد. مواصلین ولایت ننگرهار امروز طی یک مظاهره عملیات نیروهای ائتلاف را که در آن چندین نفر در ولایت لغمان کشته شدند تقبیح کردند. در گزارش‌های بین‌المللی از جنجال‌های امنیتی پاکستان و مشکلات سیاسی ایران خواهید شنید. ما را همراهی کنید. از روز جهانی مبارزه با فساد امروز از طرف مقامات افغان و سازمان ملل متحد در کابل تجلیل به عمل آمد. مقامات افغان در کنفرانس خبری که به همین مناسبت راه اندازی شده بود، از مبارزه جدی با فساد در کشور اطمینان دادند و از طرف دیگر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان کای ایده هم در این راستا با افغانستان وعده همکاری داد. شرح بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
مقامات افغان و سازمان ملل میگویند مبارزه با فساد در صدر اجندای کاریشان قرار داشته و در این خصوص با جدیت عمل میکنند. مقام های افغان و ملل متحد این مطلب را در کنفرانس بیان داشتند که به روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل برگزار گردیده بود. محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان، گفت ادامه موجودیت فساد به امنیت این کشور نیز آسیب میرساند، اما افزود که تلاش ها در زمینه مبارزه با این پدیده ادامه دارد.
شما اخیراً دیدین که دوسیه های وزیرا را اداره بررسی کرد و بسار والی داد تا تحقیق زور دوام بده. گفتن که 2 نفر وزیر موجود در کابینه تحت بررسی است و 15 نفر از وزیرای موجود و وزیرای سابقه هم دوسیه ها دارند در سارون والی. قسمی که اونا گفتن یک واقعیت است. فلهازا حوصله داشته باشین، منتظر باشین. موضوع زیر بررسی، زیر تحقیق است و فرصت های نزدیک ان شاء الله شورت های از اونا نشر خواهد شد و اشاعه خواهد گردید.
در این نشست خبری بیشتر راجع به شاروال کابل از سوی خبرنگاران سوالات مطرح گردید که وی در حالی که به اتهام فساد از سوی محکمه محکوم به 4 سال حبس شده، با آن هم در بازداشت به سر نمی برد. اما آقای عثمانی گفت این حکم بالای شاروال کابل صرف از سوی محکمه ابتدایی صورت گرفته و وی به ضمانت رها گردیده است. در همین حال که آیده فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت اگر در راستای مبارزه با فساد در این کشور گام‌های اساسی برداشتن نشود، این پدیده زیان‌های را در آینده متوجه افغانستان خواهد ساخت.
فساد تشنج ایجاد می کند و این پدیده کمک های جامعه جهانی به افغانستان را متاثر می سازد. به همین خاطر فکر می نمایم که جامعه جهانی می خواهد با فساد در این کشور مبارزه فوری صورت گیرد و در عین حال افغان ها نیز انتظار اقدام جدی را در این خصوص دارند.
به اساس گزارشی که اخیراً نهاد موسوم به شفافیت بین‌المللی به نشر رساند، در میان کشورهای جهان از طرف آخر بعد از سومالیا در افغانستان بیشترین فساد موجود است. با انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان، فشارهای بین‌المللی بالای حکومت این کشور به خاطر مبارزه جدی با فساد شدت یافته است. رئیس جمهور کرزی هم تاکید کرده که در جریان 5 سال آینده تلاش‌های زیادی را برای ریشه‌کن ساختن فساد از کشور به خرج می دهد. آگاهان به این باورند که گلیم فساد از افغانستان در صورت برداشته خواهد شد که فرهنگ معافیت از کشور از بین برود.
شنیدین که مقامات افغان از مبارزه جدی بر ضد فساد اداری موجود در کشور خبر دادند. فساد اداری موضوعی است که رئیس جمهور کرزی در جریان مراسم تألیف خود وعده مبارزه با این پدیده را داد. گفته میشه فساد اداری یگانه مشکل نیست که دست در گریبان مردم افغانستان است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر از موجودیت فساد اخلاقی در سیستم قضایی کشور هشدار دادند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر برخی از مسئولین نهادهای عدلی و قضایی کشور به تجاوز جنسی بالای تعداد از دخترای افغان متهم کرده. جزئیات در گزارش از کابل.
دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آنان اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند که دست داشتن برخی از مسئولان نهادهای عدلی و قضایی این کشور را در تجاوزهای جنسی بالای دختران افغان به اثبات میرساند. دکتر سمر که در جمعی از خبرنگاران در کابل راجع به یافته‌های چهارمین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر سخن می‌گفت افزود در حال حاضر بخش اعظمی از زنان افغان با مشکلات متعدد مثل ازدواج اجباری، لتوکوب، ممانعت از کار، تجاوز جنسی و حتی قتل مواجه هستند. وی در این جریان با تجاوزهای جنسی بالای دختران توسط برخی از مسئولان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز اشاره کرد و چنین گفت
بعضی از دخترایی که به خاطر تجدید تربیت یا در مراکز اصلاح و تربیت متاسفانه نگهداری میشد توسط مسئولین مورد تجاوز قرار میگیره که در این رابطه بله شواهد داریم. کسی که مسئول مرکز اصلاح و تربیت است نماینده وزارت عدلی است، بنان مربوط میشه به سیستم عدلی قضایی. متاسفانه یک حالت را ما در لوگر داشتیم،
خانم سمر همچنان افزود یافته های گزارش سالانه آنان در مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان نشان می دهد با وجود تعهدات حکومت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانان، هنوز هم تعداد زیادی از مردان، زنان و اطفال از فقر شدید، سطح بالای بیکاری، محرومیت از مراقبت های صحی، مکتب و مسکن رنج می برند. در این حال مقامات وزارت عدلیه افغانستان در پاسخ به اظهارات خانم سمر می گویند آنان مواردی را سراغ ندارند که دست داشتن مسئولان ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان در تجاوزهای جنسی را به اثبات برساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه، کشته شدن مردم ملکی توسط نیروهای ائتلاف و هم فیر بالای تظاهر کننده ها در ولایت لغمان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در این جلسه این سوال هم مطرح شد که چرا نیروهای اردوی ملی بالای تظاهر کنندگان که اجساد کشته شده ها را انتقال می دادن فیر کردن. مولوی سید رحمان یکی از اعضای ولسی جرگه کشور چنین گفت:
باید از وزیر صاحب دفاع پرسان شد که چرا اردوی ملی بالای مردم مظاهره چی که وا جنازه ها قدیشان شهیدایشان امرایشان بود او فیر صورت میگیره و کسیشان زخمی میشه و کسیشان شهید میشه. این یک درد دیگه است که درد مردم لغمان را دوچند کرده. خواهش ما جناب رئیس به شما این است که وزیر صاحب دفاع همیشه خواسته شود قماندانی که در اوجت باید از او هم تحقیقات صورت بگیره. خبردگارا هم روز بلت کوب کردیم که گفته باز برادر یک شهید شده.
آوازه یکی از اعضای ولسی جرگه کشور بود که به عملیات نیروهای افغان که دیروز خبرنگارا را در ولایت لغمان لتوکوب کردن و مورد تهدید قرار دادن با نظر تنقید می نگریست. از طرف دیگه رئیس ولسی جرگه کشور نظر خود چنین بیان داشت:
در قضیه لغمان اگر قضیه توسط اردو برخورد صورت گرفته، اردو اگر پلیس هم شریک است، مسئولین هر سه مسئول لازم میبینین خواسته شوه. ما شخصا خودم از آدرس هیئت اداری و آدرس شما تقاضا میکنیم که بیاین آمدن خوب نامدن جلسه عمومی در موردشان تصمیم بگیره. آیا اردو چرا فیر کرده یا مسئولین دیگه هم نتیم بس قانونمند ساختن قوای خارجی را جلوگیری از این مشکلات به تصمیمتان به فیصله تان حدود 20 نفر از وکلا جمع من رفتیم خدمت رئیس جمهور افغانستان.
در حالی که ولسی جرگی کشور امروز در مورد خشونت های ولایت لغمان بحث های داشتن، تعداد کثیری از معاصرین پوانتون ننگرهار تا یک گرد همایی تا یک مظاهره ببخشین عملیات قوای ائتلاف که دو شب پیش در لغمان صورت گرفت و 12 کشته به جا گذاشت تقبیه کرده و خواهان آزادی بازداشت شده های این عملیات شدند. اونا بر ضد امریکا، والی لغمان و رئیس استخبارات ولایت لغمان نیز شعار می دادن.
ما خواهان رهایی جدی اشخاص دستگیر شده در حادثه حرمه ولایت لغمان می باشیم. ما خواهان سپاسگزار شدن والی ولایت لغمان، قماندان امنیت، رئیس امنیت و در ضمن با محاکمه کشانیدن مسئولین امنیت ولایت لغمان می باشیم.
ای تظاهرات معاصلین ننگرهار در حال صورت گرفت که خبرنگارای زون مشرقی هم تا یک گرد همایی احتجاجی تهدید و تحقیر خبرنگارا را شدیداً تقبیح کردند. اونا در عکس العمل به عمل اردوی ملی که دیروز خبرنگارا را لت و کوب و تهدید کردند، این گرد همایی احتجاجی را به راه انداخته و خواهان امنیت و احاده حیثیتشان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار و جزئیات بیشتر.
در این گردهمایی خبرنگاران همه رسانه‌ها که در مشرقی فعالیت دارند شرکت ورزیده بودند. تعداد آنها روز سه شنبه بعد از آن که از محل واقع آرمل لغمان گزارش می‌گرفتند از سوی اردوی ملی تهدید شدند. عبدالمجید هاشمی خبرنگار آژانس خبری پژواک واقعه را چنین قصه کرد:
ما تصویرهای را از نقل بودن جنازه ها می‌گرفتیم که از طرف اردوی ملی بالای امی مظاهره شهر صورت گرفت و از طرف قوای اردوی ملی و با بوکس و لگد و دیگر چیزا زده شدند و سر ما فیر صورت گرفتند. در عین فیر گرفتن انداختیم، دست ما موگر شد و کمره ما میده شده.
تقی والا تقی خبرنگار تلویزیون جدید تاسیس چینل وان در مورد گفت:
ای اولین بار نیست که جورنالیست ها تهدید میشه، تحقیر میشه و لطکوب میشه. چندین بار است که از طرف اردوی ملی، پلیس ملی در زون شرق جورنالیست ها تهدید شدن، تحقیر شدن و حتی کمرهایشان شکسته. ما از دولت خواهان ازی هستیم که دیگه جلوی ازی کارا را بگیرن و جورنالیست ها را مجبور نسازن تا کارهای جورنالیستی که خود توقف بتن. ما از طرف مخالفین دولت هم تهدید میشیم، از طرف دولت هم تهدید میشیم. نمیفهمیم چی کنیم. برای کی فریاد خود براسانیم، آواز خود براسانیم. هیچ کس غم جورنالیست ها را نمیخوره. این آخرین بار باشه که دولت یا قوای امنیتی جورنالیست ها را تهدید میکنه. دیگه جورنالیست ها تحمل از زیر ندارن.
مرکز رسانه ها و خبرنگاران زون مشرقی تا یک قطعنامه خواهان اعاده حیثیت و تضمین امنیتشان گردیدند.
در حالی که ادامه نامنی ها در کشور اخیراً در لغمان چندین کشته و زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز گفت امیدوار است که جامعه جهانی مخصوصاً امریکا به حیث اولین متحد افغانستان به کشور کمک کند تا توانایی امنیتی افغانستان به سطح برسد که بتانه از مردم خود دفاع کنه و امنیت در افغانستان حفظ کنه. به گفته آقای کرزی دی بخش کمک های دوامدار امریکا و جامعه جهانی بر افغانستان ضروری است. آقای کرزی افزود افغانستان منتظر روز است که بتانه مسئولیت مالی قوای ملی خود به عهده بگیره و از منابع خود برای تقویه اردوی خود استفاده کنه. به گفته آقای کرزی رسیدن به این هدف تا 15 سال دیگه شاید امکان نداشته باشه. وزیر دفاع امریکا هم که دیروز در جریان یک کنفرانس خبری در حضور آقای کرزی سخن می گفت، تاکید کرد که افغانستان برای رسیدن به چنین یک هدف، البته هدفی که آقای کرزی ازش یاد کرد، سالهای طولانی را کار داره. از جنجال‌های امنیتی افغانستان میریم به جنجال‌های سیاسی و امنیتی کشور همسایه پاکستان. پاکستان و جنگ نام مطلب است که در روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون منتشر شده. در این مطلب تحلیلی نقش پاکستان در مبارزه بر ضد تروریسم تحلیل شده و سفارش های درباره مبارزه مؤثر بر ضد تروریسم داده شده. جزئیات مهم این مقاله را از مصطفی صدیقی مشنوین.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی جامعه را در مورد افغانستان اعلام کرد، اما تا زمانی که رهبران پاکستانی به طور شاید و باید در این جنگ همکاری نکنند، ممکن نیست طالبان و القاعده شکست بخورند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون میگوید که حدس و گمان‌های موجود است که گویا عناصر ارشد حکومت پاکستان به شمول اداره‌های استخباراتی این کشور پالیسی دوگانه را در برخورد با مبارزه با تروریسم دنبال می‌کنند، یعنی میلیاردها دلار پول را به نام مبارزه با طالبان و القاعده میگیرند و بعد مخفیانه با آنها کمک یا حداقل از مقابله با آنها خودداری میکنند. روزنامه میگوید رئیس جمهور اوباما در سخنرانی هفته گذشته‌اش گفت که آمریکا نمیتواند مخفیگاه‌های تروریستان را که محلات و مقاصدشان روشن است تحمل بکند. اینترنشنال هرالد تریبیون میگوید مقام‌های آمریکایی در جلسه‌های خصوصی از این هم صریح‌تر گفتند که اگر رهبران پاکستانی وارد اقدام نشوند، ایالات متحده آمریکا اقداماتی را انجام خواهد داد که شامل افزایش حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی خواهد بود. با تحلیل روزنامه این گونه حملات هرچند چندین شورشی ارشد را از پای درآوردند، اما در کل این برنامه در پاکستان محبوبیت ندارد و رئیس جمهور اوباما باید در مورد گسترش آن محتاطانه عمل بکند. روزنامه سه نکته را در اینجا یادآور می شود. اول، هدف قرار دادن بی‌نهایت محتاطانه و دقیق شورشیان. دوم، جلوگیری مطلق از تلفات غیر نظامیان یا کاهش آن به حداقل. و سوم، عدم تبلیغ. اینترنشنال هرالد تریبیون می گوید که حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی کافی نخواهند بود. به باور نویسنده، رهبران ملکی و نظامی پاکستانی باید سرانجام ترغیب شوند که این جنگ صرفا جنگ آمریکا نیست و این موضوع برای بقای آنها از اهمیت زیاد برخوردار است. روزنامه می گوید که اردوی پاکستان در ماه‌های اخیر در دره سوات و وزیرستان جنوبی به دنبال طالبان رفتند، اما رهبری اردوی این کشور از حمله بر ایالت بلوچستان که قلب قمانده طالبان است خودداری می کند. بنابراین روزنامه ترس از حملات متقابل و انتقام جویی بخش از دودلی مقام‌های نظامی پاکستان را در این خصوص نشان می‌دهد. اما در پهلوی اداره‌های استخباراتی پاکستانی مقام‌های دیگر این کشور همند که با طالبان در محدود ساختن نفوذ هند در افغانستان به حیث یک متحد درازمدت نگاه می‌کنند. روزنامه می‌گوید حالا به خاطر اینکه چنین یک تفکر تغییر بکند، رئیس جمهور اوباما در قدم اول باید پاکستانی ها را تشویق کند که ایالات متحده آمریکا برای یک زمان طولانی مشغول این مبارزه خواهد بود. رئیس جمهور اوباما به گروه از خبرنگاران در قصر سفید گفته که کاهش تنش‌ها میان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای هرچند کار است مشکل، اما برای ثبات منطقه در دراز مدت از اهمیت زیاد برخوردار است.
از جنجال‌های امنیتی پاکستان که ریشه خود در افرادگرایی اسلامی داره میریم به جنجال‌های سیاسی ایران که این مشکلات هم ریشه‌های مذهبی داره. محمود احمدی نژاد اعتقاد داره که مهدی امام 12 مسلمان ها به زودی برخواد گشت، ظلم از بین خواد برد و بالاخره عدالت در جهان تأمین خواد کرد. رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان معتقد است که ایران شرایط برگشت امام مهدی را فراهم خواد کرد. برای فراهم آوری چنین شرایط رئیس جمهور ایران از سیاست زور، جبر و تحریک‌آمیز استفاده می‌کند. این مسئله ممکن به ضرر نظام ایران تمام شود. جزئیات بیشتر از همکارم می‌شنویم.
شیعه مذهبان 10% مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند. 85% مردم ایران شیعه مذهب هستند. این فرقه مسلمانان اعتقاد دارند که مهدی امام 12 مسلمانان که در قرن 9 تولد شد تا حال نمرده است، بلکه در یک محل نامعلوم پنهان است. شیعیان همچنان اعتقاد دارند که امام مهدی دوباره برمیگردد، ظلم را از بین میبرد و عدالت را در روی زمین تامین میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران معتقد است که برگشت امام مهدی قریب الوقوع است. رئیس جمهور احمدی نژاد در سخنرانی اخیرش در اصفهان گفت ظاهرا قوای آمریکایی عراق را اشغال کردند تا از منابع نفت آن کشور سود ببرند، ولی وقت امر به گفته رئیس جمهور احمدی نژاد چیز دیگری است و آن این که امریکایی ها می دانند که در منطقه چیز دیگری به وقوع خواهد پیوست، یعنی دستان غیبی که ظلم را از جهان ریشه‌کن می سازد. به نظر رئیس جمهور احمدی نژاد آنها یعنی امریکایان می دانند که ایران شرایط برگشت امام مهدی را فراهم می کند. رئیس جمهور احمدی نژاد و عامیان وی مثل آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان اعتقاد دارند که تحکیم یک حکومت مطلقه که به شکل جدی مخالفین را سرکوب کند بهترین راه برای برگشت امام مهدی است. چنانچه آیت الله مصباح یزدی در شب انتخابات ایران گفت مشروعیت نظام اسلامی از رای مردم منشا نمی گیرد، بلکه منبع مشروعیت نظام اسلامی متکی به یک ماموریت الهی است. یزدی مکررن فتوا صادر کرد و برای کارکنان انتخابات در سراسر ایران هدایت داد تا سیستم نظام اسلامی را حفظ کنند و از نفوذ آنچه وی نیروهای زیر اسلامی می نامد جلوگیری نمایند. بعد از اعلام نتایج انتخابات میلیون ها ایرانی در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند و مخالفت خود را با نتایج انتخابات اعلام کردند. بعد از اعلام نتایج رئیس جمهور احمدی نژاد گفت بگذارید تا مراسم تعلیف بگذرد، بعدا مخالفان را از سقف آویزان خواهیم کرد. با تعقیب نتایج انتخابات گروه های سیاسی و مطبوعاتی که رئیس جمهور احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده بود اجازه فعالیت را پیدا نکردند. امین حالا پاسداران انقلاب که عامی عمده رئیس جمهور احمدی نژاد می باشد سایت های اینترنتی را به صورت جدی نظارت می کنند.
شنیدین که اعتقاد مذهبی رئیس جمهور ایران میتونه مشکلات را بر نظام او کشور به وجود بیاره. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل استم، زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.